ستړي مشي دا مشال لريو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبري غړې د سر موضوع د بے درکشو کسانو پاړه باندې د پاکستان په یو عدالت کې اوریدنه شوې دا غی په اړه باندې راپور دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي خړم به خبرونه خړم به د مشال د خبرونو سره ټکی د پکتیا له ډنډی پټان ورستو د خوست زازی میدان کې هم د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو راپورونه دي. عوامي نشل ګوند د ملک سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې خلاف ټول ګوندي ځا کانفرنس کوي. اوکراین وایي د روس شل ډرون الوتکې یې نسکوري کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پکتیا له ډنډی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په زازی میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو مشال لیلو ته وویل چې ډزې د شپې له 2 بجو څخه پیل شوي او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. خوس محل دواړو خواو ته ډزې بندي شوې دي. ځایي اوسیدونکي داوه کوي چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو لخوا پیل شوی دی. د دوی په وینا د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د زازی میدان د خلکو پر کورونو او سیمو هم لګېدلي خو ځاني تلفات یې نه لري. د ځایي خلکو په وینا چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو لوی قطار زازی میدان ته رسېدلی او هلته ترنګ او حالات ترنګلي دي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا په کابل او اسلام آباد کې چارواکو په دې اړه په رسمي توګه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پلی تګ راتګ یا پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لیډیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درو ورځو په دوران کې باید امیګریشن دفترونه نو ودانو ته لیږدوي، نو ځکه به ممکنه نه وي چې د مسافرو په پاسپورټونو د دخول او خروج ټاپې ووهل شي. د نوموړي په وینا د تورخم په دروازه به د راتلونکي دوشنبې نه یو وار بیا د خلکو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. چارواکي وایي د حکومت دا پریکړه د تجارتي گاډو تګ راتګ نه ټاکنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر امیر ولی خان وایي په پاکستان کې نایلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړی دی. هغه پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. مارشل لا پوځي حکومت ته وایي. امیر ولی خان وویل چې عوامي نېشنل ګوند به ډېر زر په روانو حالاتو د بحث لپاره یو ټولګونديزه غونډه راوبولي. امیر ولی خان په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې باید ټول ادارې د آئین په دایره کې کار وکړي.
کوم ټول رايو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کومن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې به د جمهوریت نه د پارلمان نه او د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په جمهوری پروسه کې د پوز د مداخلې خبرونه ناسم دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د انتخاباتو پروسه شفاف وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې ده. د ترهګرې رد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم د غتن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چورنګیس کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. دا عملیات پرون ترسره شوي دي. چارواکي وایي نیول شوی تن د ټي ټي پي مهم قومندان دی او ورسره وسله او یو لاسي بم هم نیول شوی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي نیول شوی تن په وزیرستان کې د مهمو ترهګریزو بریدونو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن دی. د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان یې په بشکیک کې په یوه کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولی دي. پرون د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورنو چارو په وزارت کې د ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همدارنګه د کورنو چارو عمومي ډایرکټریټ څلور سوه هغه بهر ملکي زده کوونکي له کاره منع کړي دي چې په پلازمینه کې به یې په موټرسایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. پولیس وایي چې دا ګامونه د جرمونو د مخنیوي او په سړکونو د حادثو د زیاتوالي په بهرني محصلین په ککړې دي د زیاتوالي له امله پورته کړی دی. او رسته خبر ده چې اوکراین وایي د هوایی دفاع ځواکونو یې نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې د دغه هیواد پر پنځو سیمو توغول شوي وې. دوی وایي دا ډرونونه په خارکیف، پولتاوا، وینیسکا، اوډیسا او میکولایف سیمو کې نشکور کړل شوي دي. په سملاسي ډول د ځاني یا مالي زیانونو په اړه سندي ویل شوي. د خارکیف سیمې د پوځي انتظامی مشر اولی سنی هوبوف ویلي د هغه خار د پاسه یې پنځه بې پیلټ الوتکې ویشتلې دي. د نوموړي په وینا د یوې بې پیلټ الوتکې د ملبې له وجې د خار په یوې ولسوالۍ کې اور لګېدلی دی. روس د 2022 زیږیز کال په فرورۍ کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی و. د مشال خبرونه پای اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوې زری دا مهمه طالب به هم وره. په پاکستان کې په زور عدالت درکشو کسانو قضیه عدالت تر رسیدلې ده. په عدالت کې سماحول ده
پدې باندې د جسټس محسن علي سٹانس دا او چې دا مونږه کلوه دا سيزونه ختميږي. پدې کې د ریاست انوالومنت د سيداري د سيدي جبدي کې انوالو دي.
د عوامي نېشنل ګوند نوې منتخب شوې مشر سنټر ایمل ولی خان وایي چې په سیاست کې د دغه هواد د پوز لاس وهنه دي تاسو شوې دا باید سیاسي ګوندونه په یو ټغر راغونډ شي.
بدے حالاتوں کے زمنگ دا سوچ دو فیصلہ دا جی او پی سی رو واڑو چھ سیاسی پارٹے یا گندنا بدے متفق کو
پر پاکستان مسلم لیگ لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہم دا خبر اکی کم چیزا کوڑا
او دا ادبی نړۍ د یو ځلن ستوري استاد غزنفر اسد الله صاحب د یو کتاب پاړه باندې راپور هم د خبرونه برخه ده.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلی خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالبه نه ده.
قبلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبري غړای دا او د خبري غړای د سر راپور تاسو په امر راغړم. د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټس محسن اختر کیانی ویلی دی چې په زور او ورکولو پیښو کې ککړ کسانو سزا باید یوازې د مرګ سزا وي. دا خبره جسټس محسن کیانی په هغه سات وکړه چې کله د مای پښپاړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
دا خبره جسټس محسن اختر کیانی په هغه وخت وکړه چې کله د مئی پښپړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. د اسلام آباد های کورټ د امر باوجود اسلام آباد پولیس لخوا فرهاد علی شاه اسلام آباد های کورټ ته حاضر نه کړل شو. ایس ایس پی اپریشنز اسلام آباد پولیس عدالت ته وویل چې پلټنې روانې دي او لزایا د ګوتې نخې هم اخیستل شوې دي. په دې اړه جسټس محسن اختر کیانی وویل چې زه تاسو ته اوس وایم چې ګوتې نخې به پیدا نشي. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د دفاع سیکرټر او د آی ایس آی سیکټر کمانډر په شخصي توګه حاضر شي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په بشري حقوقو او عدالتونو کارکونکي خبريال مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په درجنو وګړي په زور ورکېدو نپس رخلاص شوی دي. د ککړو کسانو خلاف څوک نه گواهی کوي او نه ګامونه پورته کوي.
سیت ہے زو ایٹ دی نیو ٹی وی سرا دا اسلام آباد رپورٹر یما ٹکم دا کیس شیو تو یو کشمیری شاعر او صحافی احمد فرحات جو کہ دو رجو شدارے گمشدگی بارہ کیو کیس ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اورن پر کیس کی ایس ایس پی آپریشن خپل رپورٹ جمع کو پولیس نو ٹریس کڑے نو پولیس وی چی منگا جی کم دینو دیگر اداروں تلک مطلب خوفیہ سیکورٹی اداروں تک خطوں نے لکھ لی دی. خو په دې باندې د جسټس محسن اختیاری سټانس دا و چې دا مونږه کله به دا سیزونه ختمیږي په دې کې د ریاست انوالومنت دی صحیح ادارې داسې دي چې په دې کې انوالو دي.
اسلام آباد های کورټ د شاعر فرهاد علی شاه د کیس اورېدنې د مئی شلمې پورې ځنډولې دي. یادوي چې په زوره ورکړې شوې کسانو په اړه تر اوسه پورې پاکستان کې قانون نه دی جوړ شوی او په کال 2021 کې وفاقی حکومت د پزور ورکولو کسانو په اړه یو قانون د قومي اسمبلی نه منظور کړو خو د سینیټ نه تر اوسه پورې منظور نه شو. په بل اړخ د پزور ورکړې شوی کسانو په اړه جوړ شوی د پاکستان قومي کمیشن دا وایي چې تر اوسه پورې په سلګونو وګړي بے درک دي. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د عدلی او په پاکستان کې د پوځي انتظامی ترمنځ د ناندری زیاتې شوې دي او داسې په اسلام آباد های کورټ کې هم دا خبرې کیږي. نو په دې اړه باندې یو سړنی رپور زموږ همکار ګلی اعظم برابر کړ.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالي کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نښکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکې کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخیستی دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي اعزاز سید مشال الدین ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللی شي.
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، مانا یې مارشل لا ده. دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار پایین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیاته کړه په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنې اداره ده چې اسټابلیشمنت مخې ته ولاړه ده او مزاحمت کوي، خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ده په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولي دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. پخوا بیهایند دی سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل، خو اوس که تاسو وګورئ نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شیر اغاسته دي. نو اوس دوی ماته ښکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرنګ فارمولا دا هغه کې اوس دوی مخې ته راتل غواړي او غواړي چې ډرایونګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منیسټریان دي یا غدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کورټ یا عدلی خبریال او شینون کې متیو لاجان هم مشال ډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری ادارې یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹولو ادارو تا نقصان رسی گی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استاد لخوا پر عدلیه ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کچری پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا۔
متی اللہ جان زیادہ تکڑا چھے ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چھے دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک و ججانو حق علیق جدی نو وخستی چھے استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی۔ دا حالات با پا پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمر اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چھ پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حاغو کی ہر ادوار کی ادارو ترمنس تصادم روانوی۔
تاریخی طور باندے دری غٹی غٹی اداری دی، یو بیروکریسی ہے، یو اسٹیبلشمنٹ کچھ منگا فوج وایو، او درہم چیدے نو آغا عدیہ دا، نو پتی وجہ باندے دا خلوی تاریخ کی خبار حال کل د بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکریسی فوج د نشي ودرې دي او هغه د جونیئر فائټر په تور باندې یو کردار ادا کوي۔
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاس مشال ریډیو ته وګورئ۔ اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندي غونډې رابللو اعلان کړی دی۔ دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده۔ له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده، پوځ همیشه دا تورونه رد کړي۔ نور معلومات د غلام غوث په راپور کې۔
په دغه اړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلسي عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی۔ د ان پی مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده۔ په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل،
یو ډله په دې اړه ده چې دا سړی به تړو څنګه، او بله ډله په دې اړه ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه۔ نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو۔
نن کو پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی، خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانم۔ نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده، خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دې کومه خبره چې زه کول وانم۔ لہذا کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق دلاندې مینیمم کامن ایجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده، چې دا نقطه چې بای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا سوکاږي۔
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو آئینی حدودو کې کار کوي، او یو اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي، هم داراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي، او نه دي پاکستان د نورو ګاونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي، او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي۔
کم ملکم پا بل ملک کے مداخلت تے عوامی نیشنل پارٹی اگر رد کئی آگے سر دکھ تعلقوں ساتھ لے سی، او کو افغانستان دے، کو ایران دے، کو ہندوستان دے، کو چین دے، او کو نور کم ہم گاونڈی ملک نے دی چٹول سرا دکھ تعلقوں ساتھ لے سی، وقت تعلق بنیاد دے تجارتی۔
خو شینون کی وائی چی ترسو دا حیواد واک لرون کی گوندونا پا سیاست کی دا ادارو دا لاسوہنی مخا وننی سی، او واکمن غوندونه د هیواد د نورو سیاسي غوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي، نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملہ نه حل کیږي۔ په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وویل، دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو غوندونو د وس کار نه دی،
د سیاسي غوندونو خپل ترجیحات وي، او دی ال په یوزي کې نه کله چې د اقتدار نه بهر وي، کدی په حکومت کې راشي نو د دې ترجیحات بیا بدل شي، او هغه آئین، هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي، چې کومې وادي وشي، کومې دغه وشي په آل پارټیز کانفرنس کې، بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوال وي هغه اقتدار کې راشي، هغه سیزونه د هغه مجبوری وي چې د هغه نغې مخواړي۔
د اتم فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام، فی، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوري نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړې چې کراچۍ کې دوه هغه وسله وال نیولې دي چې تعلق یې د زینبون بریګیډ وسله والې ډلې سره دی او دواړو تورونو د پاکستان ګوندي هیواد ایران څخه تربیت ترلاسه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري.
د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ډی آی جی آصف اجاز شیخ تمای پشپاړه سما کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالي نیولې دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړان دي کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټن ورستو تری دار ازونه افشا شوې دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلگت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوویشتمی فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یوولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبری غونډې په محال د سی ټی ډي پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی په کراچۍ کې یادې ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو په سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھا مشکل.
راج عمر خطاب زیاته کړی چې وس محال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د راج عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ټی ډي پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نور روزنه نه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی دا. بلخوا تر وسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دی اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل دي. نوموړي په وینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنګېدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنګیالیان په شام او سیریا کې هم جنګېدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی او هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی او خو دا اوس پاکستان ته راغلی. د دې خدشه ظاهر کېدل شروع شو. موږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي سلور زرون زیات علاقان چې د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف ته لیږلي دي. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا علاقان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پاڼه چنار کوئټا کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دعوه کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 29مه زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامله کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 29مه زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځ غورځولي او بندیزونه پر هم لګولې دي. لدی وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پر هم لګولې وو. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم پولیسو وخت په وخت زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوا کړې ده. روان کال د جنوري په شلمه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوا کړې وه او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال یو سل سلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي. په شپږ شپېتو پوهنتونونو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم ترخو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په نورلس پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي او شپږ خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر دانه کې دوله وجه د پوهنتون په انتظامی او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د ماشیاتو څنګه پروفیسور ډاکټر ظهرول حق وايي د پوهنتونن مالی ذمہواری، دس دکون کو ڈگری، دوستازانو یا نور عملی برتیانی دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوی نو دا کارونه ولاړ وی.
یونیورسٹی چې دی هغه بغیر د وی سی چلول چې دی هغه یو ډیرا ګان غوند کار دی. چیف ایگزیکٹیو به او پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر به د یونیورسٹی چې دی ټول ایکسپنڈیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کیسه مانیټر کوي او اکارډنگلی به د ایکسپنڈیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسٹی نه یو روپے چې دی څوک د خزانه نه خرچه نشي کولی. اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسئلے وي. نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټنګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسٹی اپلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي. نو چې نه نو سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملہ کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولی حکومت تر دې دمه دغه وایس چانسلر ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوي. نو ډاکټر محمد شاهد چې پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وایي سیاست مالی کشالي او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي له وجې دا ټاکنې ځنډ ښکار شوي دي.
یو خو ګوره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا دا د نمخ کې دا کیر ټیکر چې سیټ اپ ولا بل راغو دا غیر رسته چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې. نو دا خو بوس اپوینټمنټ شو کی خدا دې دا تیر د دوه کال درې کال دا کرایسس د وجه نه دا سیس ډیلی شو. دویمه خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زه به دا ویم چې یونیورسټو کې کرپشن او فیورټیزم په کې ډیر زیات دی. په یونیورسټو کې چې کوم نه نو جاب سٹور په فیورټیزم کې. نو دا فاینانشل کرایسس دی، پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچ دی وی سی اپوینټمنټس لیټ شو.
نو مول وای تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا سو کې خالی شوی او اعلان شوی هم وي. خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی خو لا ټاکنې نه دي شوې. نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وه خو موجوده صوبای حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي. ولې په دې لړ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړي چې اول به صوبایي کابینې ته په چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې ټول ټال یو سل څلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسټو کې څلورویشت مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور درې سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالي پرتې دي. د پنجاب په یو کم پنځوس سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورویشت دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د پکتیا لرنی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په ځاځي میدان کې هم د افغان طالبانو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو مشال لیرو ته وویل چې ډزې د شپې له 2 بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لیډیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درې ورځو په دوران کې به د امیګریشن دفترونه نوو ودانو ته منتقل کیږي. د عوامي نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې نااعلان شوي مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړي دي. هغه پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چونګ چورنګۍ سکې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان دي په بشکی کې په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولې دي. اوکراین وایي د هوایي دفاعي ځواکونو نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې دغه هیواد پر 5 سیمو توغول شوې وي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډید مو وړاندې کولو. اوس د بلوچستان په لور وردو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان د ستونزو د هواري لپاره د حکومت مخالفونو ګوندونو په ګډون له هرې غاړې او په ځانګړي توګه ناراضه بلوچستان سره هم خبرو ته تیار یو. ناراض بلوچستان دوی هغه وسلوالو ته وایي چې د پاکستان ریاست پر ضد وسلواله جګړه کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د بلوچستان حکومت غواړي چې د صوبې ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره د ازبختلاب د په خاصه توګه د ناراض بلوچستانو سره وخبرو ته چمتو دي. نو موږ د خبره د کوټ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي پونتون یا بیوټمز کې د دوه ورځنی ادبی فیسټیوال و ورستي غونډه ته په خپل وینا کې کړه ده او زیاته کړه د حکومت او ځوانانو ترمنځ کوم لریوالي راغلي دي دغه د ختمول لپاره ہر ڈول گام پورت قبول تا چمتو دی.
اب بھی ریاست بار بار تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتا. وہ ایک فریق بات
وہ سم ریاست پوار وار دا مذاکرات او خبرو فاتح دی او کد خبرو دا لارستونز ہواری جی نو تر دیر شا خبرہ بلد سکے دلائی سی. بلخوا دا بلوچستان دا علا وزیر ودی خبرو تا دا صوبے زیادہ ملت پال سیاسی جماعتو ہرکلائی کڑی دی. دا بلوچ ملت پال ڈلی نیشنل گوند مرستیال صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ د مئی په 18 نیټه او مشالې دوته ویل چې د بلوچستان ډېر رئیس تونځي د وفاق سره تړلې دي او اواره ته په اجل توګه اړتیا لیدل کیږي.
تاروین تمین بعد ارسن چې اختیارات ملاب سوي دي بلوچستان ته د دغه مشترک مجه یو شین نور نه غواړو. مثلا آرټیکل 158 کې دا دي ارز سره چې ګیس پیدا کیږي اولک دغه فیډریټینګ یونټ غدي زموږ ګیس تقریبا اوس پروډکشن چې دي 17-20% دی پا نیشنل پروڈکشن کے اور اجمس ڈومیسٹک کنزمپشن چی دے اگر خالی 16% دی نو دلتا دا گیس لوڈ شیڈنگ دی دا بجلی مسئلے دی دریم اصل خبر ادا دا چی آرٹیکل 172-3 دی ایکوال ان جوائنٹ شیئر دی پا گیس اینڈ آئل کے پا دے باند امپلیمنٹیشن اسے پا فیڈرل پی ایس ڈی پی کے بلوچستان اسا چیس دے ترقی دا دی چی کم از کم پا فیڈرل پی ایس ڈی پی کے بلوچستان تا 20-30% دی شیئر ورک.
کچم دا ناراض بلوچستانو یا هغه وسلوالو ډل خاطر دم گڑی پوری دا علا وزیر پر دی ورستی امر چه خبرگو ندش کار سوی خو پا تیر وقتو کی یادو ڈلو پا وار وار ویلی دی چی دا بی اختیار خلگو سرا دا خبرو هیچ ډول ګټه نسته. د دې څخه لمخه د اپریل په 23 نیټه هم د بلوچستان علا وزیر میر سرپراز بوکټي په کوټه کې د ازبختلاب د جماعتو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر زراعت علي مدد جتک په مشرتابه کې و کمیټي جوړه کړې و. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین راته وویل چې تر اوسه د دوی سره د خبرو په خاطر د حکومت لخوا هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی.
دا یو ډیره سنجیده عمل دی او د استفاره یو ډیره سنجیده با اختیار کمیټي او د هغې ضرورت دی هغه قدمونه واخلي او تر ټولو اول خو هغه جمهوري او سیاسي او وطندوستو قوتونه چې دلته دي د هغو د مشرانو سره خبر واوسي. بیا د هغو د اطمینانه پس چې دي نو هغه خلک چې خوابه دي ورو دا راز دي او یا توپک ته لاس کړي دي بیا د هغه سره خبر واوسي نو هغه وخت به سړی دا ویلی شي چې دا واقعي او سنجیده بل دي.
خبریال سلیم شاید تھا
نن چی خبر معلوم تھا اور جکم کل دی دوی پسی اغم دا واڑی چی دا جکم ناراضگی دی ناراض بلوچان چی دی دوسرا خبر دا یو شیر پیشرف دی جکم یوز چی دی ولی چی دوی مسئلے دی دا بیروزگاری مسئلے دی ہر کال چی دی دیر سٹوڈنٹ چی دی اغا یونیورسٹیان سر فارق کی گی لیکن دوی تا جاب نمیلاوی
دا دمون وارد چی پبلستان کی دا تیرو دول سیزو سخا دا زیاد وقت رائی سی دا امنیت وزا ترنگلی دا ځکه چې ځینې بلوچي وسلوالي ډلې د حکومت په ضد د صوبې په بیلابیلو برخو کې وخت نا وخت عملیات کوي چې لامل د دواړو خواو ترڅنګ و عادي ولسته هم مرګ ژوبله اوړي. بلوچي وسلوالي ډلې د صوبې د ازادۍ او ولس د حقوقو د ترلاسه کولو ادعاوي کوي خو حکومت همیش ویلي دي چې یادې ډلې پاکستان ماتول غواړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې په پخوانو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې به هم د ملک د نورو برخو په سیر ټیکسونه خامخا لګوي. د دوی په وینا د ملک پاین کې له 15 بدلون سره سم دا سیمې هم د ټیکس په چوکاټ کې شاملې شوې دي. دوی ویلي چې د سیمو ته لومړی 15 کال وخت ورکړی او بیا یو کال نور هم غزولی وو او نور بای ونه غزوي. تفصیل عمر دراز نه ورو
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب خان ویلي چې پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا نور ټیکس فری نشي کېدلې. نوموړی قومي اسمبلی کې فاټا او پاټا یعنی قبایلی زلو ملکن ډویژن لپاره ټیکس ډیوټي واپس اخیستو په نوټس خپل جواب کې ویلي چې د 25 آئینی ترمیم سره ټیکس قانون په دغه سیمو هم لاګو شوه. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس 15 کاله ور باندې ټیکس لاګو نشو، یو کال نور اضافه هم شوه چې د روان 2024 کال جون کې به ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سوداګر او میرعلی کې د پېټرول پمپ مالک لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خزانه وزیر دغه بیان پریشانه کړي. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس د غلطه هیڅ کم بدلون نه دی راغلی. د نام نه اشکار دی، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
وزیر خزانه طرف نه چې کوم آرډر ایشو شوی دی چې فټا به مزید ټیکس فری زون نوي، دا خلک سره ډېر لوی زیاتی ده. ایس یخ پل کاروبار دا سے پساوکا طریقہ سارا نشی کڑائی، دولتا ٹارگیٹ کیلنگ دا، دولتا اغوا کری دو، دولتا دمکی دی، سیک کا دا سے روان نشی تیرا وائی چے ایغنا دائی خواش وی مطمئن وی. لہذا دا یو بل بوجھ دا چے وزیر خزانہ طرف نا پا میر بوندی امپلیمنٹ کی جی. میر وزیر خزانہ تا دا ریکویسٹ کی چے داغا بوجھ دا پا میر بوندی نشی کشیر دا او دے دا مشتا ایکسٹینشن ہوشی 2003 سے زکا چہار سڑائی دولتا په تکلیف شه.
د خزانه وزیر په دغه بیان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سونی اتحاد کونسل رهنما سلیم رحمان وویل چې دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دی. کشمیر کې چې کم احتجاج وشو دا غینه سخت احتجاج به پیل کړي. د اپوزیشن یو بل رهنما او پخوانی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي چې آیا قبایلی زیلې او پاټا د خرابو حالاتو نه راوتلې؟ د سلویختو کالونو راهسې خو په جنگ کې دي، اقتصادی تباشوه، د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی په خواني استاذ او ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال هم دوی هڅه وکړه او خزانه وزیر سره د بحث دلایلو پس یو کال ټیکس لګول و ځنډول شو.
پاغه وخت یا چونکه څاګدار وزیر خزانه او وی غډیر زوت دلایل په ورچ مشتا آی ایم ایف اجازهت نور کوي بهر حال به چې مو خبرو سره وکړه سیاره آی ایم ایف ته مشتول وکی نو بهغه نه بده به خبره بدل کړه دا و چې نه خدا خو د پنجاب او د نر وطن چې حکیم سٹیل انډستری دو د نر انډستریلیست دا غدا کلا کو نو مو ته چې کول میرا کې به سنه کر خو نی وی غنه قبایلی را کړي د ټوله محروم دي تیار کسم کیسه نه او اخر مې غا څاګدار یا پرمنستر یا دے خبر تا مجبور کرو یو کول بمی دا خبر نیرا ایکسیڈنٹ کی تو چار دو چھ مثال نیرا سیاسی پارٹی یا خدا بندے شو مضبوط مجا بدرگا کو نے قبائلی عوام سرا
دا یدا ونے دا چ ملکن ڈویژن او قبائلی زیلو بجاوڑ محمد او نورسیمو کے وقت پ وقت زایو لزغون ڈیکڑی دو یویلی چ اس محل نوی ٹیکسونو تا تیار ندی او راتلون کی 2023 یا 15 کال پورے یا دیسی میں ٹیکس فری زون گرزولو غختنے گڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو پر خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصرے هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریڈیو تا وګورئ اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړې توګه زده کوونکو د انټرنیټ د لارې بیلابیلو کاروبارونو په لمخه کړې چې پکې امیزون تر ټولو ډیر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د آنلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلي چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي. نوموړی وایي
دا بزنس چې کوم دی دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګي کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال تک خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دي زیاتره دا سوق دي او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز څه دي؟
پاکستان کې تاتا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي. نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ده ته د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیات دی. ولې چې زمونږ بینکینګ چې کوم پالیسیز ورکوي سپوز ډالر گٹھم پکم ریٹ پانے اور اغاز بیا پاکستان تر اوڑما نو اغم مانا دا ٹیکسز او دا سروس او دا چارجز او دا بیار او دا ٹول ٹیکسز پا مدد کے مانا بلا پیسے کٹکی گی پی پال نشتا دا گرنگی نور دا سی بینکس تی کچھرے دا گا بینکس رال پاکستان تا نو بیا با دا پروسس نورم سموت شی.
یہ وقت کی دا سی شو جو پا پاکستان کی دنیا امازون اکاؤنٹس چیو اغا سسپنڈ کل شو یا بند کل شو دا غی شاعت وجه صدا بیسیک بنیادی دنیا ولی پا پاکستان کی پا کاروبار کون کو باندی اعتماد نہ کری
چی کل دا امازون اکاؤنٹون سسپنڈ شو سر رپورٹس دا دی چی اغا 13,000 اکاؤنٹس شو سر دا دی چی اغا 11,000 رو سر دا اگزیکٹلی دا امازون دا آفیشل دا طرف نا سر رپورٹ نا دے دا غشبه. یو خدا وا چی پا 2022 کے دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو ادا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا اسپیشلی پر ڈراپ شپرز بانے لگے دلے ہو. ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا پا یو سپیسیفک ویب سائٹ نا چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نوي یا تا خپل سٹور کې نیږي بلکې ته بل ویب سائٹ نا غو پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي پاغه زګونو کې سمره سکوپ دی د سٹون ټاون د لپاره سمره اپورچونټي یا موقع خلکو تشته دی پاغه کې.
پاکستان لاسټ 3 ایئرز نا 40 لاکھ فری لانسرز دلته جوړ شوی دی ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسینګ کې دا افیشل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسینګ سروسز ورکوي په دغه دغه پلیټ فارمز کې. دین علاوه که تاسو د سکوپ خبرو کوي نو ای کامرس پلیټ فارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغې د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټ فارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی ویم نو ای بی اوس لاسټ څلور پنځه میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته به پاکستانی ډیټیل جوړ وال مارٹ شو ٹک ٹاک شاپ شو اغینا علاوہ لزارا شو اغینا علاوہ نور دا سی پلیٹ فارم شو اٹس اے شو اغیلا پاکستان افیشلی نہ دے اناؤنس کرے چھ تپ پاکستانی ڈیٹیلز بانے اکاؤنٹ جوڑے شو خو بیا ہم پاکستان ان دغا پلیٹ فارم سکیم کار کئی ڈفرنٹ انویسٹر لا اوورسیز پاکستانیز لا سروسز ور کئی د خپل سکل پ بنیاد بانے. نو سکوپ کتا سو گو رہی نو پر روان وقت کے دا ای کامرس پاکستان چکم 1.6 بلین مارکیٹ تے اگر گرو شوے دے 2-3% فرام لاسٹ ون ایئر.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د کراچۍ ښار کې د مرمرو یا ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانې یا فیکټری لري د یادو کارخانو مالکان کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو شو کلونو کې د برېښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانې تړل شوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاد علي خان راکړي.
دا کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی دمائی پپنجلسما مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو لقبلا د ماربلو فیکٹرو کار ادریدل دي او ډیری کارخانه تړلې شوې دي.
زمنګا د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړل وي 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران د سره وابسته دي. خو بد قسمتي دا چې د 13 د 2 کالونه روز پر ورځ دا لیبر مونږ چې کم دینو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت دي زمنګ چې کم غټ یونټونه دي په مونږه پیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او پاغه کې د وخت کې نو او یا پینځاو یا یونټه چلیږي او غم اته غنټه خپل کار کوي.
دا ماربل اتحادیه یو بلغړې نیاز امین بیا وای په تیر دوه کالو کې بجلی شپږ سو فیصد ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړې ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم ده 600 فیصد بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي لگ بھگ 1500 فیکٹریانی دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټ وجہ د بجلی د ریټ گرانے دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وله. کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال غټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیر گرانه شوی ده. دا غو وجنه د پیټرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ تر زمنګ د پیټرو ریټ ملایو دو اگر ریټونه هم نیم شوی دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکې صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه سلیری سات روانه به خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دي. سو تعداد دا غینې شي کوم ټکسونه دي کوم لغړی هغه ډېر زیات دي. کارخانه ولا تقریبا فیکٹری سب بند شو سجو خلکو خرڅ کې چا واټی کلی خرڅ کړي نو تقریبا په بندې دي. موږ په خپل شوروم دي او فیکٹری را سره نه دي. فیکٹری چې کوم بیل لازی هغه لکه هر میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکې شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کار کوونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلې دي.
د بجلی بیل به چې مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2,00,000 روپۍ بیل لکه اوس په ما پسې 22,00,000 روپۍ بیل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران ډاټسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه او بيستاري اور ټول سب بے روزگار شو چې څنګه څنګه نری جوغه تقریبا د فیکټری میټری بندې د بجلی د غره وجنه.
په کراچۍ کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الکتریک ویان سحر افشا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الکتریک پاور کمپنی یا نېپرا ټاکی. نوموړي په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرال سیل ټیکس الکتریسټی ډیوټي او نو ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډیر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالره میلاو شوي دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځایي خلکو په مرسته یو شمیر لرغونی توکي موندل شوی دي. پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډیری لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي. په دې اړه تفصیل نجیب الله لوخیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامند ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ 4 قلمه لرغونی توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې 2 خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامند ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال راډیو ته ویل
په دې کې 2 دانې خاورین ډولۍ ورته ویل کی او یو د اوسپنې ډولۍ ده، او دې کې په خوشامند کې سپیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال وموندل شول چې ځایي خلک د اوبو د یوه خامه کانل په کیندلو بوخت وو. د یاد سیمې اوسیدونکی ګل خان وایي کله چې دوی د لرغونو توکو نښې ولیدې نو کار یې بند کړ او په دې اړه یې اړوندو ادارو ته ځواب ولیږه.
بله ورته سمدازي ده او سره کټ ته جوړوي کې راوختلې کټوري بلای بغت وي سره د کناډو مزي باندې کې شو ته دې شته لاس موږ ده وړه خبره حکومت ته ورکړه چې راځي دا ځای موږ پورې معلومه.
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمېر فرهنګیان وایي چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې لرغوني آثار موندل کیږي، خو دا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز ته لیږل کیږي. مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د دا ډول آثارو لپاره دی موزیم رامنځته کول دي. لومړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار بخپله په پکتیکا ولایت کې وساتل شي، د پکتیکا خلک به نور هم د دا ډول تاریخي آثار او پارزښت او اهمیت باندې وپوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زړوخه کې ترڅو پکتیکا ولایت ته راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
بدوالو ته شخصا پکتیکاوالو ته د اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخکلي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي او ان شاء الله ټول بدوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې ان شاء الله دا تاریخي آثار به ان شاء الله ساتل کیږي او پوره اطمینان درکړو. دا تاریخي موزیم ته د پکتیکا شان چې تاریخي موزیم ته به ساتل کیږي او پوره اطمینان ورکوو.
یاد دی وی تیر کال هم د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې د بودا یو وړ مجسمه موندل شوی و چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسیده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د 300 کلنو 9 شپېته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال رادیو
پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو یو څو لپی فکرونه د استاد اسدالله غزنفر د تازه خپور شوی کتاب نوم دی. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمیر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوې دي. یو شمیر ځوان لوستونکي د یاد کتاب لوستل د هر عمر لرونکو لپاره اړین بولي. د مشال ریډیو خبریال د کتاب د ټولو تفصیلاتو په اړه د مطالعې لوستنو مینوالو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی. راځي دا
یو څو لپی فکرونه د استاد اسدالله غزنفر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش پرندوی ټولنې په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمي او ادبي مسایلو سلویخت مقالې زیر شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوستې چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباور کوي.
که څه هم استاد خپل د اثر ته د څو لپې فکرونو نومر کړی دی، خو له هرې جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي ترڅو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو په لکه ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغه دی چې یاد کتابی لوسته دی. نو موړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسدالله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېخېده.
ما چې یو سولې فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غونډه ښکارا شو چې دغه کتاب دغه نسخې ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختمه شوي وي. اصل کې د دې کتاب لیکنی کزه د دریاب څخه سلويخت ملغلره و بولم نو مبالغه به مې نه وکړي. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلره مونډلي او مخته راډالې کړي.
د ختیز ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسول زیاودین متمل مشال رادیو سره په خبرو کې د استاد اسدالله غزنفر خپاره شوی کتابونه د هر قشر لوستونکو لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډیره خېګنې لري، خو زما په ان نصر ساده، بی تکلفه او روان دي. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستای شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي، که د مازی خبره راخلی نورنګ او پیکرې د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپل مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نو وخت کنقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هر موضوع چې څومره خونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي، او همدا د هنر دنده دي. استاد که په کلتور غږیږي، که په تاریخ، که په ادب غږیږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږیږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللي سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خو دا چې سروش خپرندویه ټولنې څنګه د یو څو لفي فکرونو کتاب پرېدو ته اوږه ورکړه، د دې ټولنې مسؤول نجیب الله زیرکی راته وایي.
په اخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده، او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوې کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکو تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسیلینو او بیا د پهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کې خدا هغه په جواب کې وویل.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دی چې پیچلي خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالب نه ده، لوستونکو خپل اړتیاوې لري او د لوستونکو د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکو ته رسیدل زده کړي. یو دریم ټکی هم شته، د لوستونکو ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضو سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي، لیکل به خوند او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د سراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خبرندوی ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ.